أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاکه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی. وړاندې تر دې چې له خغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي. همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته مو درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل سي، نو دا ته مو شاقه یا درون کارونه ویلی شو، چې هغه دا نسي اجرا کولی. خو د وچې مجبورۍ له لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. په داسې حال کې چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته ولاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکوي، دغه ته مو درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بلې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوری کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري کا چې په کار کې سبا اخته کې لري، پرځ د کوټه واسطه دي، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، مو ټراپ مصري خانو کې شاملې دي، خوشو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي، دته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دین ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان رسوي. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ اجازه یې چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او دغه نس مور کې تنه پټ کې دوا او درمل غو خو ولا بل مخه په افغانستان کې خوست یا اوس یو مخ کې دوام ګرانه ده مثلا دوډي هم ګرانه ده ورسره شانټول ګرانیږي نو اته داس کور نه وي چې د ماشومان به درنه کارونه کوله خو لا دغه چرې نه سپیا کولای بوجې په غاړه وي په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټپرونه د خپل داس کار دی چې به سار او تل څه وختي ولمره ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې تر وخت پورې موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دا مردار کسب دانه کې بګرځل چې دا دوی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد یې کمزوری
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي ګوره لري نو دوی زده کړو ته ناست دی کار تیاسې دې خپله معلومي ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوقي بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوټ خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځایور سنبال کړي تر څو یوه ښه ارامه او خوشحاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کېږي حقوقو ته پام نه کېږي نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي باغچه به ځین جوړېږي باغ به ځین جوړېږي نو یو هېواد هم دغسې دی د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ و نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو نو باید تر افته لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې ترڅو موږ زده کړو کو دغه حقوق باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا زما د همسایه زوی زما د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وای زما په چا باندې وطن نه سمېږي چې ټول اسونه سره ورن کو او ته د همسایه حال باندې خبر نه کو دي څنګه اصول دا څه یو څه پوسه کې ورته وایي چې په سیمه در کو په باندې کوښنه مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کاپ سماسته ونیم ورځ کار کوي نیم ورځ مکتب وایي نو دا ټول کو د ټول مستقې نه وایي دا وچا د ماجت د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتو کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټول کې ټول مسؤلیت خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مکه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
که مرکه کې اقتصادي ستون زیاد سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یا د سولې چې د په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ تر وړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره دي سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند دی پاتې کېدل لپاره
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه د وایي دا روزي خدای ورکوي یا د نبی اسلام امت موږ ډیر وو په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح د اوس پرستا وایي موږ د نبی اسلام امت ډیریږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیری ته د نسل ملولای ته نسل پټولای په تاسې نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه خواه پرتړم چې مور ته جوابتن نه یي پلار ته جوابتن نه یي عامه په وینه ته ځکه هغه بیا په دې نه پوهیږي وایي زه نه اولادونه د ډیر سپروان لري نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور ته جوابتن نه یي یو چا خپل لور به تعلیم کړی یو چا خپل زوی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکړي هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو دوه اولادونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي دوی په زده کړو باندې ورسېږي دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي هغه بیا خپل ځان ته یو بل ښه کورنۍ جوړ کړي ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبتا کسانو ته چې اقتصاد یې کمزوری هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد یي دوه دي خو الو سالې دي دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي نو ردي خو دا فره ښه دي یو اولاد دي نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مصرف ته دی چې دغه د د مخه چې اولادونه په یقي باندې پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا شو دا خو ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپله ځواني د بله کورنۍ د جوړوي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې روغتیا ته پام نه کوې بس ما د ومشه د نبي اوبت تېروم دا نه بیا نه دي ښه خبره دا نه دا الله وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار ده چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب ته په وخت ولاړ شي هم ښه خواپاکي هم تربیت ترلاسه کړي او په راتلونکي کې دوی ښه خپل کورنۍ ته جوړه کړي نو په دې کښې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي په دې خاطر چې پلار دونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي ډوډۍ نه بسېږي نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي په کالو به چېرې ورسېږي د اولاد په پرمایش به چېرې ورسېږي نو مجبور یي چې اولاد خو زه کوڅې ته ولاړ شه چا چې کوڅې ته ولاړې هر څه چې په کوڅه کښې وکړه د غوښتنې نه شي برابرولی نو بیا په کوڅه کښې چې هر څه وکړه بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې وایي زما د زوی سره داسې وسوه زما د لور سره خدای مه کړه داسې وسوله
بله سپېڅلی صاحب تر یو ځایه تاسو په خپلو خبرو کښې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بېګا له کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي په راتلونکي کښې له دغو ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړېږي
یو شمېر کسان د کوشیان چې د شپې ناوخته کور ته ځي یا سهار وختي د کوره څخه را وځي یو شمېر کسان دوی څخه ناوړه جنسي استفاده هم کوي چې دا خپله یو بل ناوړه کار دی داسې کسان و چې د ستونزو سره پېښ شوي دي نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بل چا په حقوق خبرې او د جنسي تېری ښکار هم شي دا یو قدمن کوچنی دا په راتلونکي به دی خپله غواړي چې دغسې یو څوک جوړ شي چې په ټولنه کښې د ټولنې لپاره د اوږو بار شي دا به یو بدماش وي یو لوچک به وي یو پایلوچه به وي ځکه دن څوک ده ته لاره وښیي دی خپله په کسابدانۍ سره لوی شوی دی کسابدانۍ سره د څه زده کړي دغسې کوچنیان نه یوازې ټولنه ورانوي بلکې ټولنې لپاره یو لوی ناصر دی ما وویل چې زما ټولنه به نه ځي ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ورته پېښېږي زه وایم چې په دا کښې دولتونه ډېر مسولیت لري د کوچنیانو لپاره چې کومې څانګې دي نړیوال بهرنیان کورنیان داخلیان هر څوک چې دي په دې اړه باندې مسولیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هېواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دوی په راتلونکي کښې خدای مه کړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي دا کسان بیا به مکتب نړوي دا کسان بیا د پل نړوي دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي خپل ورور وژني خپل خور وژني حتی خپل مور و پلار په احترام نه پوهېږي څوک ځان نه پېژني خدای نه پېژني چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني مور به څه وپېژني پلار به څه وپېژني نو دا ګرد بېرته راګرځېته چې په دې ټولنه کښې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري باید خپل ټولنه دغه ناصر څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي
بله تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچیو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي دا راته وایي سپېڅلی صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کښې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دغه نن یې نس مور کړي سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ به ورځ قیامته پورې چې ژوندۍ وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چېرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت کښې ورځ غوښې وخوري په شلومبې ډوډۍ دې وخوري مګر اولاد دې مکتب ته واستوي د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي وچه ډوډۍ دې ورکړي مګر مکتب ته دې واستوي حقوقو ته دې پاملرنه وکړي نو دا به د ده یوازې پر خپلو اولادو باندې رحم نه یې کړی بلکې په ټول ټولنه به رحم کړی او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دغه څو پنځو پیسو ته وګوري دان داسې ته په درې کښې وایي کلوخ ماندان پای ماندان دي پر لوټې باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړۍ ورځ تېره شوه پیسې خلاصېږي نو د کوچیانو ګټه به څه وي کوچنی خو هغې خپله خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه شي مړولی خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه شي ساتلی ده به ګټه څه وي خو دومره لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړ احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا ورور د استازوی مخب ته واستوه، څوره ورځې ته 50 افغانۍ د ورځې بل ساوړي 50 افغانۍ، 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زموږ په وخت په یاد وي، دا به دی ګټه، دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کې خانان لرو، داسې څوک لرو په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولای شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې هم په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه هم په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی هم دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دوستانو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، هغه دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. دغه څه لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برخ نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو ډېر په ټوکلو کې خلک راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وشي، ډېر ساده ژبه ده، ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته رسېدلی شي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته مو لرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نسته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله خاند متوجی دا دې مهم خبره ده چې کله مور پلار دا ټیک ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسیږي په مکتب رسیږي بیا هغه شکایت نار کیږي خدای خدای بدلاری ته نار کیږي تعلیم ته بځي مکتب ته بځي درس به وایي پونتون به وایي لوړې زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړیږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسیږي چې ونازوي د پلار د ماسټر برابر اولادونه بی او ترڅنګ بل خبر ده چې دا غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی هغه مور چې ژوندونه زیږوي هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړي مرزي او دا اولاد په پاکي په خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي نو په کار ده چې اما په هوای امسي د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسی د درنو کارو څخه وګرځول سي او ترڅنګ د مسجد څخه د غوډو حقوقو ځخ پورته سي د مکتب څخه د غوډو حقوقو ځخ پورته سي د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه دا ځخ راپورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د ترنو کارونو د زیان پاکه خبرې وشولې او لمک سره مې مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری
آزادی ملمه.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینهوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پا کابل خواهر خانه می نهلیس مریم که ما از دولسم پوری پرزدکری وکلی و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه ای میلس کلانه ای کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطیش. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه وو، نو د ونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې یو هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام، زه ده هفته مشپار سو کالو ملیه پوره نه هم چه زه اتا پینزل سو کالو شپار سو کالو چه زه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روستو بیا خود مکتب رو روستو فارغ شما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایوه از دکون که و نما دقا ما فلمونو که کار وکره و دمره اونری کار نداده لگریر ما وکره.
میرمن سیویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د جو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو یا سندر و پاتا یا سینما پاتا راشم. شوق نو بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمرا نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات و زدیر وره و فرشتا جانه ایداتو اقال و اوم چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یکیمان وارا خواهیم بیرون و دقوی دو مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضش و چه اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو بکو. زه وارا و ممر بیم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تر که مامور شم، مدید شم، معلم شم، بسی و سشم کرد. ما بغیر دیگه نبل دستی رمانه درلوده انتخاب چیزا نوزه بیاید فلم خاطرالم، چون چی دو ما علاقه هم لگریره او داخلی تمام مجبوریان این بشری بیا قسمت می خود چه زنگ افغان فلم تمام مراجعه و که نظرانم پر وقت پر اورز ما تا دیوز بریم آفر و شده یو وری ماشین میده مطلب ماشین هایی ما در هرون ولو باود
ډیر خداوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدل چې د تاسو نه پوښتنه وکم دغه د پایل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو تاسو د فلم یادونه وکړه کای نو مم راته وایې کوم فلم وو په کوم کال کې
خود دا پا دیالا سوا و نهش پیتم کال کی پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش باوا چه زراغلم اکان فندک التا دا خالق علی سب دا یو فلم بود الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا کرانو چون چه زنوی و ما و اول زنوی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانه بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمباندی
دیر که میرمن سویتا ده تاسو یو مشهور آثارو یو مشهور فلمونو نه ده کوند زوی سریالو چه پا افغانستان که پاغی وقت که او تروس پوری دیر زیاد مینوال لری دیر و خلکو پر خلی خاندار آوسته ده سریال او واقعا چه ده افغانستان پا تاریخ ده سینما پا تاریخ که البته یو بهترین آثارو ده کدار تو وایه چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خداس حساب بود چې زه خو تاسو ما چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه او ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی از چې هل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې دو سره کار وکړ په دغه فلم کې دی یو صحنه نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته وویل چې تا غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را که ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم وي او تا به د ډایرکټرانو وپېژنې نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه بس بیا پارت از فضلی شد چه ما یه دو خبر ما سا و که پا ما شاید اعتبار و که یقین و که حتما دستی سیولی در پا ما که نادی یا رادیو درام و که رادیو داستان و اقای ده مومن خان و شیرینه و در اقا سبان دیو پاقا که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول اوراز اول اومه که در نشر شو کارو شو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتاد که به نظری سایدم التا سره دی چه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استم و خب بیا با پس با غرمین دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کنی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا از ما یه وقت فیلمی هست در تلویزیون میشه ما تا ما دیدیم که یه بل فیلم بود اختتاخ به نمارم تلویزیونی فیلم بود در یوسف رویان صاحب اگه که ما منفی نقش بوده با نبس بیا نظری صاحب ما تاوی چه تا بار ما سر کار بود که دست نقش دی در بیا ما دی سر دی فیلم که کار بود
ډیر ښه دغه پمدغه سریال کې به پمدغه سریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده سه د ما په شان که کسان چې نوی را بلی ده خود دست یو لکس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا ته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه بیزه و واضی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقلی ده پا انتهایی درجه ساده کلیوال آلک پا جوان در قصه را سرخی نو چه دای درسه پا کلو که چه اصلا ملاقات که گی پا خار که چه که گی در خپلا ده ما چنگه نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش را کل نظری سر سر بیگی پکتنه ده ما نه او که ویسی می تا جان چنگه روی تا موتر چلاولیشی موتر چلی درزی موتر دیزداری ده ما نه دا پکتنه او شوه نور دام چه چنگه سحنی دی کم زای که دی چرکم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوست در خبری که گیره آخری که در مرمو چه اسکرپ نبما دول در فلمی پا دورازو پیسا با قلزمه که در کنه مخ که پا خواد دسته در ما سپیس فلم که ندیشه بی صرف اقا پا مکمل اتوگه در فلم اغییو وغرا پا بیل شوی چه در دو تره در او در پلانکی او در در دو کسناریو در قصه در نو دسته با پا تفصیل و نوی شو چه سیسا
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول کده هغه صحنه پاره راته لاندو وایي
موتر خو باخت تاسوی چه مزخ آلی دی مخ که ندست پا اقتصادی مشکلات آخته کسو مکنه نو موتر خو بیخی ما دو چلوله یو نمیزده و لیکن شوق ده یو جان تا یو عقبی کنه دی عمر یو برخه وی ده شوق میوا که غختل می دست بوشی اما دی دوی تا ما و نوی چی نه ده ما ده دوی دردم را پیدم چه دوی زینه دستاکی گی دوی زینه بیتا بندی گی پا دوی پیدم دوی تا خو ما دست رو نوی چی نه ده ما نه دیزده ما او بشی نظری سایز ولی نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره حاصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګه دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موتر دا آقا کسو ما هم دا کم کور که چوتنگ و دا آقای دروازه ما ورطا غلقه کره و دی زبی جان دا موتر ما ورطا خسم برابر کره و ما از دم نوان موتر دیه پا مشکل همون دا سانیه خستی
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزیو خمی ده ده موتر تکره دل شل چه یه اوندو تاسته میوی چه دوغره واری دست ده ما نه دروازم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یه آراز ده یه هندوست تکر وشو نور دا دی سرشتا جانه چه ما ده اخفاله نواید نظری سرکم ده خبره کری خواه اغایی نه را سرمه نو ده قصه بیم ده چلور میشت زده تاسو سرمم وقفه وقفه سخو چه کلم چه دو شده مورز ولد با من بانده سلا تخواره لیده فرشتا جانه نو دغه سخت اوسنۍ ولا بندانه تیرې ما څلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې مونږ په سمه ډوډۍ دیمه به راکړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې مونږ فراخم کړی پکې
سیویتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب د زیات دي د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایي فلم و الماس سیاه هم سینمایي فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایي فلم و بیا د کوچو سرګردان د احد چوان صاحب هغه فلم دایرکټر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرحه د سلیمان لایق صاحب وه بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندګوي او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اونا دی کارونا بیا خطا وقت پا دی کراخ را دونا پس خود بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال بسر بیاسا ما دوام ورکل کارونا یکل باقی
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپله چه پا کن وقت که زه پا کنم که الاغ دمدی هنر امامه که کرده هغه وقتم چه دست پزایر که یه وازادی و اما بمون در خپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف دید صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما تیجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان را قلل کنه این وقته نو اگر دیر سختی و اگر وقت بخیل درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عصر بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم به صدیق برمت چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم به دوی بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دره کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم ده مانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لرمن تا زانزم تا ستونزی اقل خواهی داشتی خمازه تا دیده ما کوشش و پاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت به رقم شل دی واد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حقوق قربانیان شما په دې لار کې ما ورکړی شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زمي خو لیکن انسان خو یو کنه انسان دې کمزور انسان دی هر وخت خودمون به برداشت نه بر وی دا چې بیا ز ژوندې را وتم د غزاینا ورسته خو دې شکر دې مون ډیر پاتکه کې په دو شوبو کې تمثيل او به سات او د ستیج پروګرامونه د کډی دا ورسته ترقی وشو هر وخت نه قصې نه زامت ډیر او تکلیف ډیر و دې هنرمندان د پاره خو دې په مینه کار کې دا دې په صداقت کار کې دا و نو بابا یې واجه او فرشته جانې دا سیاسي مسائل او دا جګړې دا حساب
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان در درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کرکتر پکتل راتو وی چه پا نوی کور نوی جوان در دراما کی مو کم کرکتر کار کرده
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زتلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یو ټنډه نشنېده د دغه رادیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سیویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسط څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سی وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
در فرشته جان مخ که ما پا نور و مرکو که در نور و خواهیم دوست هم در خبری کردی چه گوری نظامون ها پا کولا نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که ندید در اول زنده نظام بدلیگی اما دمون در بدبختی در فرشته جان چه در خوادمون بیشه نظام بدلیگی تا در قد افوری پا دی که تغییرات و بدلون و پا دست یک خبری پا که را اونزی چه در انسان هوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر خونر در ما پا حیوات که بنده فرشته جان زکری بنده ډېر زیات خوشنه کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل ده دا عادي خبره ده په نور هېوادونو کې نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سروس دومره ظلم نه کېږي دومره پس پکت سو کرده نگوری در نظام قایدان و تمشران سو دومره پس پکت نگوری بیرق تایی سو دومره پس پکت نگوری خزو تا سو دومره پس پکت نگوری زه یو هنرمنده یم یو ممثله یم دخو زه زینو هنر دوستانو تا بزه دمره لد دی ازاد خواریم دی مینی وار بایم اما دی پا قانون که خود زه سرا کافره یم ما پشانت نور هنرمندان ایسان در غای ممثل می طول غرخ دی چون خوش خارش تلی یارا بیر خامانه تلیجدی چه ایوان بشان خواتو دی دی کود طول بانده زهین دوی زهنونو بیخی نور ختم دی در فکرونو بانده و در آلت چی وینی دای طول دی پار زوره اون پیده نو در تاسی وینه ای چه پانتونونه بندی مکتبونه بندی دفترونه بندی در خطور دنیا وینی در مونگم مونگم دیر زیاد استونزی دی در زخ پلخو ما تاسته داده روید پاس ریخ براری در پیل که رو میچه ده ما خوز پیشم داده بل کار اغا وقت در ماشی با اونم اشوی که ولی اوز خود ما جوان پکی پیش شو در زخ اوز بل که در ما لاس بد میگی یا ما تا دست استونزی اقتصادی استونزی پیدا کی صحت اقتصادی نوزخ چه تا کار نشم که ولی اوز چه غورم دی افغانستان دی پاره می کار او که دینا پاس هم غورم چه مگوزای دی پاره کار کم زخونشم کولی چه زفر بل سینما که دی بل چه دی پاره دی بل ایوار دی پاره کار کم می کولیشم نگوارم چه وکم من دی پاره ستونزشتا دیر زیادتی اما خدای می ربان ریفرشتا جانه بس من دیر کرن پا دی امید تیر کل چه دی من ریوار بسامشی و انشالا سامیگی سختی دی و یو بد او راز در خدای بیتیم که خدای می روانه دی خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهاری و افغان خدای پک و را دی پهار گل دیونی و خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منه نصیبی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده دی پاره در طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیاب اوسئ مننه
کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده زماد کنر خلق خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جانده اون لفظون مات لینا دی کنر غلام آمده بانده تمازه خودر وشلی دینا دی کنر غلام آمده بانده تمازه جدائی سخت شیرین دیدا کنر غلام آمده سرگی مصری دی در جدائی سخت شیرین دیدا کنر غلام آمده سرگی مصری دی او پجرد ملک زماد کنر غلام آمده بندیت مازد زماد کنر خلا